یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 او د 1409 لمریز کال د سرطان د میاشتې 23 نیټه ده. په دې مجله کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ږغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. نور راپورونه هم لرو، خو د تل په څېر خبرونه په خبرونو پیلوو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په جوزجان کې نن د 12 ورځې لپاره هم اعتراضونه روان دي. د بدخشان ولایت سیمه ییز مقامات او امنیتي ځواکونو تیر شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه پر شا تمبولي، او د پاکستان په پرونیو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. دا 12 ورځ ده چې خلک دغلته اعتراضونه کوي. د شبرغان له خاره د ازادي راډیو خبریال وایي چې اکثریت دوکانونه تړلي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ښار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دوی بله غوښتنه دا ده چې جنرال دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ امنیت قومندان او وروسته تر هغې زندان شو چې یو شمېر کسان یې په مرګ وګواښل. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه پر شا تمبولي دي. د بدخشان د والي وایان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو ادعا کوي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وشل شوي دي. ښاغلي نظري د وشل شوو د شمېر په اړه څه ونه ویل. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ سیمه ییز مقامات وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولې دي. د ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ مرستیال جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه پایې د افغان بیسیم خصوصي شرکت اړوند دی وي د ولسوالۍ په اچکزای کلي کې او بل هم په څراغ کلي کې سوځولې دي. دا نوموړي په وینا چې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه پایې ولې سوځولې، خو زیاتوي چې وړ مورس یاد شرکت د څو ساعتونو لپاره خپل فعالیت پیل کړی. د یادونې وړ ده چې له دې څو میاشتې وړاندې هم په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شرکتونو یو شبکو تر 300 پورې زیاتې پایې سوځولې دي. باید ویل شي چې په اروزګان کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې له سلام مخابراتي شرکت پرته چې کمزورې فعالیت لري، نورې ټولې شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې 2 ساعته فعال دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پاکستان کې پرون په دوو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي د دې صوبې په مستونګ سیمه کې د یوې نوې جوړ شوې ګوند پر ټاکنیز کمپاین په ټاکنیزې غونډې ځانمرګ برید وشو چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روغتیا وزیر فیض کاکړ رسنیو ته ویل چې دغه پیښه د جمعې ورځ ناوخته د بلوچستان عوامي ګوند د ټاکنیز کمپاین پر غونډه شوې چې په نتیجه کې د دې ګوند د مشر نوابزاده سراج رئیسانی په ګډون 123 کسان وشل شوي او تر 200 زیات ټاپیان دي. نوابزاده رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور چې په دې ورسیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسی ګوند جوړ کړ او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندیدو. داعش وسلوالې ډلې د بلوچستان او د غراس د خیبر پښتونخوا د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو چک پوړی سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړجاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران د له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي وویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاکار زیاته کړه چې سوریې ته ایراني ځواکونه امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږي کوي. ولایتي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه وباسي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالي ټاکونکي پړاو ته رسیدلې ده. ټاکل شوې ده چې نن شنبه د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. سبا بیا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. په روسیې سولسیز کې دا اول وار دی چې د کرویشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې او وروستي لوبې پیل ته په بې صبرۍ شیبې شمېري.
خبرونه مو لازدې رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې څخه ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبرۍ شورا غړی محمد امین وقت
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې دا خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د دې ترڅنګ د دې خبرونې په لړ کې د نورو کورنیو او نړیوالو راپورونو ترڅنګ به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم واوري. د خبرونه تر یوې بجې د ملتیا موکي ورڅو د خبرونې د سرمزوته. د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبرۍ شورا غړي محمد امین وقت ازادي راډیو ته وویل هلته د نړۍ د سترو علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی سي د وسلوالو مخالفینو لیکې کمزوري کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې د افغانستان په اړه د علماو د وروستۍ پریکړې تطبیق ته دعا او پرې ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل زما همکار یوسف تدرن راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه پرکاش دی. تدرن صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوئ؟
بله فریبا جان، تاسو او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ چې د جمعې ورځ وه، په خطبو کې یو ځل بیا د نبوي مسجد ملا امام د افغانستان یادونه وکړه او د افغانستان د سولې پروسې د تطبیق ته دعا وکړه او په ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې وروستۍ هغې پریکړه لیک ته چې له دغه عربستان له خاورې د نړۍ جهیدو علماو خپور کړ او په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت باندې ټینګار کړی و او دغه جګړه یې ناروا بلل لوا، هغه ته ژمن پاتې شي. په دې اړه باندې په افغانستان کې د خلکو خورا زیات هرکلی رامنځته شوې ده. په دې لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د ملا امام د نبوي مسجد ملا امام دغه خطبه ډیره زیاته شریکه کړې ده او تر څنګ یې د یادونه کړې ده چې پروسی دا هڅه به حتما رنګ راوړي. د دې تر څنګ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هڅې او د عربستان د ممبرونو څخه د افغانستان د سولې په اړه مسلسل ډول غږ خپرېدل به د وسلوالو مخالفینو لیکې کمزورې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دریم ځل لپاره مسلسل ډول دی چې د عربستان له مسجدونو څخه د افغانستان د سولې یادونه کیږي. د وویل
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې دا خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي، نړۍ هم متوجه کیږي. و موضوع د عربستان سعودي د پاچا د حرمینو د امامانو دا د صلح په حق کې ده، د مذاکراتو په حق کې ده، د افغانستان د خلکو د حقوقو د مراعات کولو په حق کې ده. ان شاء الله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي، او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب لخوا نه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
دا په داس حال کې چې لدې وړاندې تیرې جمعې په ورځ هم په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د دغو مسجدونو امامانو په ورته موضوع باندې ټینګار کړی او د افغانستان سولې پروسې ته یې دعا کړې وه، یادونه یې کړې وه. دا لومړی ځل و چې د افغانستان ځانګړې یادونه کېږي. له هغې وروسته بیا د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان د هغې جدې او مکه مکرمه ښارونه د افغانستان په تړاو د نړۍ د جید علماو کوربه و چې په افغانستان د جنگ په اړه باندې فتوا صادره کړه او په دغه هیواد کې جنگ ناروا و بل. دغه علما وویل چې افغانستان حکومت اسلامي دی، خلک یې مسلمانان دي، نو بنان په هیواد کې وینه تویول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري. بلې فریبه.
بلې ډېر زیاته مننه کوم یوسف صدران. دوستانو لکه چې تاسو واورېدل، د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرانو څخه د سولې غږ او له دغې پروسې ملاتړ له غېز ډک کار بللی دی. نو موږ غوښتل چې په دې اړه د ځینې کارپوهانو سره هم د سولې اړوند خبرې وکړو، خو فکر کوم چې اوس د هغوی اړیکه پرې سوه. د تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خپرونې پاتې برخې ته ورسو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي برخو کې ځینې ستونزې او ناخوالې راپورته شوې دي. البته دا ناخوالې له دې څخه سرچینه اخلي چې د افغانستان د جنبش ګوند یا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په پمشری د جنبش ګوند مدني ملاتړي او پلویان لار کوڅو ته راوتلي دي، او هغوی پر افغان حکومت باندې انتقادونه کوي چې نظام الدین قیصری باید له بند را خوشي کې له قیدې خوشي کې. په مزار شریف کې له څلور ورځو راهیسې دغه اعتراضونه شدت اخیستی دی چې دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې دغه راز جنرال عبدالرشید دوستم ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته راستون سي، چې نوموړی همدا اوس په ترکیه کې اوسېږي. اعتراض کوونکي په ورته وخت کې دغه خبره په وار وار ټینګار باندې کوي چې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان نظام الدین قیصری د خوشی کېدو لارې چارې باید ولټول سي، او حکومت باید په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. پرون په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم د همدې اعتراضونو په لړ کې وتړل سو. په دې اړه زما همکار احمد شیبر په مزار شریف کې زموږ له خبریال مجیب رحمان حبیب زی څخه حال اخیستې دی چې نن هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تللی او که څنګه. حبیب زی ورسره وویل،
تیره ورځ په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پلویانو همدارنګه د نظام الدین قصدي هوادارانو په بلخ ولایت کې یوه اعتراضي غونډه درلوده. د بلخ د ټاکنو خپلواکي سیمه ته راټول شول او غوښتنه یې دا وه چې کمیسیون باید خپل فعالیت بند کړي. لاتری وزیر رئیس چې موږ کوم تماسونه د په بل خلاط کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره درلودلې. کمیسیون خپل فعالیت بند کړی دی او نن هم تر دمه کمیسیون دروازه د کارکوونکو پر مخ بند ده او لا یې هم فعالیت نه دی شروع کړی.
د کمیسیون دفتر یوازې په مزار شریف کې تړلی دی او کنه په ولسوالیو کې هم د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلي؟
د کومې خبرې چې موږ په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر فضل احمد حیاتی سره درلودلې، دوی ویل چې په ولسوالیانو کې فعالیت له مرکز څخه اداره کیږي. نو دلیل همدا دی چې په ځینو ولسوالیو کې هم د دوی فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی او هغه ډول چې په خاطر سره کېده پکې ځنډ راغلی.
د کمیسیون چارواکو تاسو نه دی ویلي چې دوی به د ستونزو څنګه هواروي؟ کابل ته به انتظار وي او کنه دوی به په خپل عام حج کوي؟
لکه چې وزیر رئیس د کمیسیون چارواکو ته خبر ورسره درلود، دوی ویل چې امنیتي چارواکو هم درنګ د بلخ له ملکی چارواکو سره په کراتو غونډې جوړ کړې دي او په هڅه کې دي چې دا ستونزه رامنځته شوې ستونزه له مسلمتامې لارې حل کړي او هر څه ژر باید خپل فعالیت بېرته له سره ونیسي.
د کومو کسانو چې اعتراض کوو د دوی شمېر تقریبا څومره وو چې پرون د مظاهرې په شکل د کمیسیون د دفتر مخې ته راغونډ شوي وو؟
د دوی شمېر سلګونو کسانو ته رسېده.
په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زي وي چې له احمد شيبر سره په دغه شهر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر ته تړل کېدو په اړه خبر کوله.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان اوس په هم وصل و سال تورسو چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بیلابیلو ناروغیو او آفتونو د تشخیص او د کرنیزو تولیداتو د کیفیت د معلومولو په هدف په کابل کې د لابراتوارونو یو کمپلیکس جوړ کړی دی. دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپلیکس کې چې 14 لابراتوارونه پکې شامل دي، ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د کابل په بادامباغ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کمپلیکس چې پرې سباندې 300 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، پکې د طبي آفاتو د پېژندلو، د کرنیزو تولیداتو د ټیسټ او د میوو د صادراتو په برخه کې د اسنادو د صدور او اسانتیاو رامنځته کولو برخې شامل دي. دغه په خبره د یاد کمپلیکس په فعالیدو سره به د کرنیزو آفاتو مخنیوي وشي او با کیفیت محصولات به بازارونو ته وړاندې شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د شاوخوا 200 میلیون افغانۍ په ارزښت د بیارغونې یو شمېر پروژې پیل شي. دغه وزارت ویان فریدون اجن نن از رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې د زراعتي اوبو رسونې شبکې، استنادي دیوالونه، د سړکونو بیارغول او یو شمېر نورې پروژې شامل دي. ښاغلی اجن وایي دغه پروژې په لسو ولایتونو کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د هند په همکارۍ ترسره کیږي. دغه په خبره د یادو پروژو لارې به سلګونو تنو ته د کار زمينه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجه قزاقي وړه 215 افغانۍ، د بوري یو 50 کلي بوجه 390 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجه 2680 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 450 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاداده سرای کې د زنو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 40 پولا، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 40 پولا، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ 40 پولا، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له وصل وسال څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ، پاتم د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس په سیمه ایز موضوع راوخلو. په پاکستان کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون 133 تنه وژل شول او تر 210 ډیر زخمیان شول. یو چاودنه د بلوچستان ایالت په مستوم سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکښې وژل شول او تر 200 ډیر وګړي پکښې زخمیان شول. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند د پیژندل سوي سیاستوالو کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه شوې. البته د دواړو پیښو پرون سوي دي. دورانی له چاودنې ژوندۍ وتلی خو 15 تنه پکښې وژل شوي دي او تر 230 ډیر کسان زخمیان دي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پرون د هغه وخت پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته لرسېدو سره سم ونیول. فرشتي جلزی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. هم د اوسره سره په سټډیو کې د فرشتي خبرونې ته اشاره کړې. په پاکستان کې پر وروستیو خونړیو چاودنو آیا نړیوالو غبرګونونه ښودلې دي؟
اوریدم کو ستړي مو سفر به سره مو ستام او د دې مسلې په اړه تر اوسه یوازې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان خپور شوی دی. په دغه بیان کې دغه حمله چې پرونې پکې د انتخاباتو کاندیدان په نقشه کړی وو په شدت غندل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې حمله عاملانو په بوزدلانه ډول هڅه وکړه چې د پاکستان خلک د حقوقي له حق محروم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه سفارت په دغه بیان کې ویلي دي چې امریکا به د پاکستان له خلکو او د آسیا په جنوب کې له هغو ټولو خلکو سره چې د تروریزم قربانیان دي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ودرېږي. په دغه ارتباط باید ووایم چې د پاکستان پوځ د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د دې لپاره چې په پاکستان کې انتخابات آزاد او عادلانه ترسره سي دوی پلان لري چې 3,100,000 عسکر د انتخاباتي مرکزونو کې د انتخاباتي مرکزونو شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. ورېدونکو په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 دي.
بله فرشته یو بله پوښتنه دلته لکه چې مخکې هم په مقدمه کې ولوستل چې د پاکستان پولیسو پرون د غیوات پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور نیولې دي کله چې دوی لاهور ته راورسېدل. د نواز شریف د برخلیک په اړه څه معلومات شته؟
و د پرونو دو انتحاري حملو څخه راورسته چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل سو. البته مخکې تر دې چې ستاسو سوال پوښتنې ته ځواب ته ورسم دا یادونه کوم چې په مستونګ او په خبر پښتونخوا کې د قربانیانو کورنۍ نن د خپلو مړو د جنازو په پیدا کولو په شخولو او په دغسې نورو مراسمو باندې بوخت دي. د ازادي راډیو خبریالان په پر دې مسله هم وروسته رپورټ وړاندې کړي. اوس راځو د نواز شریف مسلې ته. د پاکستان د احتساب ادارې پرون د شپې کله چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندنه د لاهور هوایي ډګر ته ورسېدل دغه دواړه یې ونیول او نواز شریف او د هغه لور د راول پنډۍ اډیالې زندان ته بیول سوي دي. د پاکستان د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه باندې په لندن کې د کورونو د اخیستلو د یوې معاملې پر سر د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په قید په بند محکوم کړل. البته پر دوی باندې د بند د مختلفو دورو حکم سوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لاهور په ځینې برخو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخراب سوی دی او د دغه ګوند مشرانو ویلي دي چې تر اوسه یې سلګونه غړي نیول شوي دي. په پاکستان کې یوې تحقیقاتي ادارې لاهور ته د نواز شریف تر رسیدو وروسته ویل دي چې د نواز شریف او د هغه د لور څخه د مریم نواز څخه کله چې دوی په لاهور کې هوایي ډګر کې ښکته سول د دوی پاسپورتونه هم ورڅخه واخیستل سول او په بل الوتکې کې کښېنول او په اسلام آباد ته بوتلل. نو اوس چې پلار لور دواړه زندان ته اچول سوي وګورو چې نور څه پرمختګونه کېږي. خو رپورټونو پرونه مو ویل چې زرهاو کسان چې د مسلم لیگ نواز د ګوند پلویانو په لاهور کې د هوایي ډګر شاوخوا ته راټول سوي وو خو پولیسو منطقه کلابند کړې وه او نن هم ویل کېږي چې 10,000 عسکر او پولیس په لاهور کې موظف سوي دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم فرشتي جلالزی او دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورسئ او زموږ راپورونه او مطالب په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په اجمل تورمات خه واورو چې د کابل چاپ یو شمېر نننیو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان پر بېلابېل مسالو باندې تبصرې لیکلي او مقالې خبرې کړې دي.
کابل شاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ناټو د سرمشریزي او افغانستان سره د دغه سازمان د نویو ژمنو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د ناټو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور د دغه هیواد په امنیتي وضعیت پورې تړلې خبره ده. پورس پانا کې راغلی چې د ناټو په کلنۍ سرمشریزه کې چې په بروکسل کې جوړ شو یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په هدف د دغه هیواد د هوایي ځواکونو په پیاوړي کولو ټینګار وشو. ورځپاڼې د ناټو د عمومي سرمنشي په حواله لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو سره به تر 2040 میلادي کال پورې مالی مرستې کیږي. ویسا خپلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي شورا د غړو په حواله لیکلي چې د افغان ځواکونو روزل مهم دي خو ناټو باید په دغه هیواد کې د جګړې د دوام پر ځای د جګړې د ختمېدو په اړه فکر وکړي. دنیا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه لیکلي دي. په سر مخاله کې راغلي اوازې دي چې دوستم په لنډ ورځو کې هیواد ته راستون شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي افغانستان ته د دوستم د راستنېدو امکان هغه مهال ډیر شو چې د دې قومندان د حکومت لخوا ونیول شو چې د جنرال دوستم د پلویانو تند غبرګونونه یې راوپارول. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم د ترکیې د ولسمشر د تحلیف د مراسمو په څنډه کې له ښاغلي دوستم سره کتلي دي چې د سر مقاله لیکونکي په باور دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت په کور دننه د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی کوم چې په خپله ولسمشر یې لامل دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې جنرال دوستم په داسې حال کې هیواد ته راستنیږي چې ټول شمال د ازبکانو او ترک تبارانو د راپورته کېدو او بلوا شاهد دی. خو منګر ورځپاڼې بیا جنرال دوستم ته د یو شمېر نږدې کسانو په حواله لیکلي چې د نوموړي د راستنېدو وخت نه دی معلوم. ورځپاڼې د بشیر احمد تینج په حواله لیکلي چې د دوستم د راستنېدو وخت لا نه دی معلوم، خو په خبره یې دوی خپلې غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې کړي او تر کومه چې د دوی غوښتنې ونه منل شي لومړی مرستیال به هیواد ته راستون نه شي.
دوستانو مننه چې تر دې مالا را سره وي. اوس په د ساينس د ګټه ورسو چې په مریخ کې د ژوند نشو نشانو په اړه به مو عصمت څاروان خبر کړي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډې موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډې لیدل کیږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډې په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډې د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډې سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه له مځکې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
وعلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره د یتنم له خاکه افغان میزنګ طویلې لمغنه محترم رئیس جمهور صاحب سموله خواهش ده چې د ازمږ معلومه محترم کشته او بعده عموده شي نو پروسګن نه سپرات سي وختوم د زنده نو کارونه خو سمي الله پاک نو کوشش شي کیږي پر رئیس جمهور صاحب باندې لسته نظم شیان کوم را ګران کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده نو به هیڅ د شی وخت نه لري چې اکور ته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو نو کشته او بادام ته نه شي هغه نو تقریبا پر اوس کال پر دېش کو چې 15000 3000 خرچېدو مشته پر سګن باندې نه پاتې دي نو تقریبا اوس په شپږ تا او په 3000 او 500 د خرچېږي نو له پندې را مهرباني به مې رازما پیغام زړه تر زړه خبر کړي. السلام علیکم.
زه خان درم اول د پکتیا ولایت د ډیر بر سورې وشیدون کیم په اول قدم کې د ازادره ریټور کار کوم کوریدون کو ته رزل کوم سلامونه ونه کې له احترامات باندې کوم په دوام قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نه کیږي، جهاد په پنجاب کې کیږي، جهاد په لاهور کې کیږي، هره هره منډې کې کیږي، جهاد په غزه کې کیږي چې نامشروع کارونه کیږي.
السلام علیکم. ز ولی جان د هلمند سات سره تاریخ کیما زما یو دا هله ده ز خپل امنیتی سره ما او دا هله مده ټول مو مشران څخه ده د کوم یو کار د چموږ ته ټول څنګه ما ش باندې او دی غواړي چې مخونه مت نه راکې ولی په دغه کورونا په سي دي زینب په سي دي بچان رو دی او شل غواړي دا دې ما شنه پر باندې کینن نو سبا ما شر کو نن سبا ما شر کو نو موږ دا صدره مې اشته چې ورته مشته نه درکړي.
السلام علیکم. ز حدل ودود و پادار به هلمند ولایت وسیدون کیم. ما پیغام و دوال طرفین تدابه طالبان یک حکومت کی تاسو راتی د لوی اختر په لید غوربن نو هم زیات کی او د سول لپاره تاسو خبر زیات کی زکه چې مخکې په کوچنی اختر کې دا بری غوربن راغلی ما دا به تاسو ټول پر یو ځای کړی چې په ډیره پر خبرو باندې د سولې خبرې وکړي نو دا غو ورشه فرصت دی دا افغانستان ډیر د وګړو د دې کړه بلې دی هر ورځ په څو پیشمیر کسان چې هدانېږي پیشمیر کسان ژوند د تاسو ورکی پیشمیر کسان زخمیان کیږي پیشمیر کسان کنجان چې نن چې موږ هغه کوم تاسو ته څو ډول کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ته یو شمیر امو افغانانو پیغامونه او نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې وو، لکه څنګه چې مخکې زما همکار ویل چې ستاسو پیغام ستاسو نظر دی، په دې کې د ازادي راډیو نظر نسته. او تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېږدئ، ازادي راډیو درته د ځانګړو خپرونو له لارې خپروي او له چارواکو سره یې شریکوي. دغه راز غواړم مهم چې د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له ماشام تر وو بجو پر پرمنځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې صاف اوازې اورېدلی سي. په دې سره ورسېدلو په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقو ته رضوان مراد یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په جوزجان کې نن د دولسمې ورځې لپاره هم اعتراضونه دوام لري. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ځنګړي استازي نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو او افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو غوښتنه کوي. د بدخشان ولایت سیمه ایز مقاماتو امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه پر شا تمبولي دي. د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ سیمه ایز مقامات وی تیر شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بی سیم دوه مخابراتي شرکت د افغان بی سیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولې دي. په پاکستان کې په پرونیو بریدونو کې د وشل شو شمیر 133 ته لوړ شوی دی. دغه راز په دې دوه حملو کې چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې وشوي لږ تر لږه 200 کسان ټپیان دي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړي جګپوړی سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړ جاړي ته ورسیږي.
مننه کوم رضوان مراد. دوستانو د ژمنې سره سم اوسم د زهرو کاروان نیوز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. دغه خبرونه زموږ همکار عبدالنافع همت جوړه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د نشي موادو په اړه نړیوالې ټولنې ته د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د تولید یو کارخانه ویجاړ کړه. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د اچین ولسوالۍ په نرګوسه کلی کې شوې چې په نتیجه کې د نشي موادو د تولید یو کارخانه ویجاړه شوې ده. د خغلی یادګری په وینا له دې کارخانې څخه 15 کیلوګرامه هیروئین او 50 کیلوګرامه تریاک ترلاسه شوې دي. بلور تل نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 121 تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. خاغلی یادګاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیسو مبارزه علی مواد مخدر
له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو څلو نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 168 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د قاضیو په تور 121 تنه نیول شوي چې په دوی کې 3 تنه پولیس او 3 میرمنې هم شامل دي.
د کابل پولیسو نږدې 100 تنه د نشي موادو قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولې دي. د کابل امنیه قومندان داوود امین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو سلیو اسمایزون قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه میاشت کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشي موادو نه نوي قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولې او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. له دې کسانو سره څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروئین، 316 ګرامه شیشه یا کریسټال، څه د پاسه 9 کیلوګرامه تریاک، 16 کیلوګرامه چرس، څلور دیش ټابلیټ کا ګولې او درې زرو دیش لیټر الکولي مشروبات نیول شوې دي. یاد دې وي چې په دې موده کې د کابل ښار لوو ناحیو څخه 310 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وړل شوې دي. په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې 15 کسان د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د شمشاد 202 زون قمندانې په خبرپاڼه کې راغلي یو تن چې غوښتل 40 کیلوګرام چرس د یو موټر په واسطه قاچاق کړي د پنجشیر امنیه قمندانې پولیسو په حصې اول ولسوالۍ کې نیولای دی. په دویمه پیخه کې په بغلان ولایت کې 4 کسان د نشه موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د بغلان ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دا 4 کسان هغه مهال پولیسو ونیول چې غوښتل 609 کیلوګرام چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. 4 کسان چې غوښتل نشه مواد د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرتزاده د سه شنبه په ورځ رسنۍ ته وویل دا 4 کسان چې د هیروینو 245 کپسولونه په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د هرات د هوایي ډګر له لارې دهلی ته قاچاق کړي، هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې ونیول. دا یادونه ورده چې په دې ډله کې یو تن چې ډیر کپسولونه په خېټه کې ځای پر ځای کړي ول ناروغ او په روغتون کې بستری دی. او د نوې ورستۍ په خداده چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څو کسان د نشې موادو د قاچاقو په تور له یو څخه تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږ کسان چې د لسکونو کیلوګرامو نشې موادو د قاچاقو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي د عدلي او قضایي مرکز په علني محکمه کې له یو څخه تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی موحد وای په تیرونی کې شپږ کسان له 40 کیلوګرامو تریاکو، 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو، 115 لیټر تیزابو او 904 گرامه شیشې سره نیول شوي او دوسیه په عدلي او قضایي مرکز کې د څېړلو په حال کې دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت لخوا نړیوالې ټولنې ته د نشه موادو په اړه د نوې ستراتیژۍ مسوده وړاندې کول
هغه نوې شش په دې ستراتیژۍ کې دا چې موږ نه غواړو چې دا یوازې ستراتیژۍ همداسې په نامه چې دا باید تطبیق شي.
په غور ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
کښتو زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غوندې په غور کې هم کرل کیږي.
د اسمت په نوم د یو معتاد ژوند کیسه به واورو.
انځه چې دی عمل ترالم دومره مزون خراب اسه چې خبره چې لزمک اسمان نزمکه تراټیټ شي پل بچان بمران خپو پلار بمران خپو ورونه بم خپو
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب تاسو د لاس په مون کله خیر وینو
ولې چې خدای دې خیر کی څه مشکل پکسته
او مشکل لرو جنرال صاحب
خدای دې خیر کی څه مشکل دی
مشکل دا دی چې ستاسو پولیسو په نوی کلی کې زموږ ډوان دیوالان له موټرو سره نیولې دي.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. افغانستان د لومړي ځل لپاره نړیوالې ټولنې ته له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ییزه ستراتیژي وړاندې کړه. د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم ازادي راډیو ته وویل د دې ستراتیژي مسوده چې څلور برخې لري په ویانا کې د سیمې هیوادونو اروپایی اتحادیه، امریکا او ملګرو ملتونو له استازو سره شریک سو. په پام کې ده چې دوی میاشتې وروسته د دې هیوادونو او سازمانونو استازي غونډه وکړي او د دې ستراتیژي مسوده ومني. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې د نوې سیمه ییزې ستراتیژي مسوده د نړۍ له 14 هیوادونو سره شریکه کړې چې په دې غونډه کې د سیمې ګاونډیو هیوادونو امریکا اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو سازمان استازو هم برخه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معین جاوید احمد قائم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ییزې ستراتیژي په نوې مسوده کې د نشه یي موادو قاچاق بدیل معیشت پروګرامونه د معتادینو درملنه او نشه یي موادو د څېړنې په اړه مطالب شامل دي. ښاغلی قائم زیاتوي چې د ستراتیژي د وړاندې کولو په غونډه کې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو او له نشه یي موادو سره پر عملي مبارزې ټینګار وسو.
هغه نوې شش په دې ستراتیژي کې دغه دغه چې موږ نه غواړو چې دا یوازې ستراتیژي همداسې په نامه وي، دا باید تطبیق شي او د تطبیق ترڅنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسؤلیت پذیرۍ لپاره چې هر ملک چې کوم وعده کوي هغه باید مسؤول وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم وعده چې کړی هغه سرته رسولي کې نه دی رسول. په یوه هېوادونه هم وو، تر ټولو هم د امریکا ایالاتو میدان هم وو، نو هغوی نه دوو برخو کې غوښتنه شوې ده، د یو د پیسو په برخه کې او بل یو برخه دوی عملي هم په کار ده، لکه یو کیمیایي مواد چې تریاک و هیروینو باندې بدلی یا نه بعضن د اروپایي ملکونو منشا اخلي.
د ښاغلی قایم په وینا د ویانا په غونډه کې گاونډي هیوادونو ژبنه وکړه چې له افغانستان سره به د بدیل معیشت په برخه کې خپلې تجربې شریکوي او د افغانستان د زراعتي محصولاتو خرڅلاو ته به زمینه برابروي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري کمزورې ده، له همدې امله ضروري ده چې د داخلي هڅو ترڅنګ سیمه ییزه ستراتیژي هم جوړه شي. د نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسی او ستراتیژي په خوانی موین محمد ظفر وایي چې د نشئی موادو په برخه کې هیڅ ډول سیمایزه اجماع نشته. خغلی ظفر زیاتوي ترڅو چې افغانستان سره د سیمې هوادونو همکاري و نه کړي او په افغانستان کې امنیت تامین نشي، د نشئی موادو سره مبارزه به همداسې لخندونو سره مخ وي.
خوانم رابطې خو یې په دې حق نه، خو دا سی واضح لیکل ستراتیژي په منځ کې نه و. ظفر کوم چې دا عملی شي هډیر به خشي، خو دا سی امریکایي یعنی کی زه ډېر مطمئن نه یم. هغه پورې چې زمو په ملک کې امن نه راغلی، زه فکر نه کوم چې دا سیمه ایزه اجماع جوړ شي، ځکه دا یو بل سره ارتباط لري. که رښتیا هم تصمیم ونیول شي، خصوصا په دې ورځو کې د دې سولې خبرې چې روانې دي، نو که رښتیا تصمیم نیول شوی چې په افغانستان کې امن راشي، دا ورسره بالکل سلسلو کې عملي ده او کېدای شي چې بیا نتیجه هم ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هوادونو شامل او افغان حکومت له مالی او سیاسي پلوه پیاوړی شي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې باید د سیمې هوادونو ته له نشه یي موادو څخه راپورته شوي ګواښونه تعریف او له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمې په کچه اجماع رامنځته شي.
محمد ایاز ترنکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت نوې ستراتیژي په اړه راپور اوروه. دا چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د نشه یي موادو په اړه د سیمه ییزې ستراتیژۍ مسوده وړاندې کړې، زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي معین جاوید احمد قایم سره مرکه کړې او په پیل کې د دې ستراتیژۍ د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
خاکه سیمه ییزه ده، دې کې موږ غواړو کم له کمه په دیارلس ملکونه ډېر خوړ شریکې کم له کمه، او کنه هغه همسایګان خو باید وي پکې ورسره څل لري پراته لکه ترکیه او دوی چې متضرر دي په نږدې نه دي. نو هغه شکل د ستراتیژي اهداف یې سیمه ییز دي. هغه کې غټ مسایل واضح خبره ده، په تو غټ مسایل باندې خبرې کوو چې څنګه کولای شو یو بل سره ښه همکاري وکړو، دغه ممالک او د مبارزه مواد مخدره کې مفید ثابت شي. په هغه کې غټ برخه د قاچاق ده، په قاچاق باندې باید خبرې وشي، نوي تګلارې یو ځای پیدا شي او سره اعتبار سازي وشي، د ملکو ترمنځ چې معلومات شریک کړي، هغه انټلیجنس سره شریک کړي او د قاچاقبرانو د مافیا کړي چې د گرفتارۍ سبب شي. یو برخه د یو بل سره کومک دی په معیشت بدیل کې یا د بدیل د کښتو برخه کې، چې هغه کې څنګه مملکتونه بالخصوص لکه ایران او پاکستان او د خواته ازبکستان ترکمنستان دا ډېر مفید ثابتېدلی شي. زموږ د قانونو زراعتي اقلام اجازه ورته ورکړي دوی په مارکیټونو کې خرڅ د تر څنګ په معتادینو په تداوي باندې خبرې وي، او بله برخه یې په تحقیق او ارزیابۍ په دې باندې خبرې کوي چې مسایل مختلف مسایل باندې تحقیق وشي. نو د دې د خاکه جوړه شوې او دوی ته خاکه مور جوړه کړې وه، افغانستان حکومت جوړه کړې وه، دوی سره شریکه سوله دي لپاره چې دوی خپل نظریات پکې شریک کړي. هغه نوی شش په دې ستراتیژي کې دغه دغه چې موږ نه غواړو چې دا یوازې ستراتیژي همداسې په نامه دوی دا باید تطبیق شي، او د تطبیق تر څنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسؤلیت پذیرۍ دپاره، اکاونټبلټۍ دپاره. هر ملک چې کوم وعده کوي هغه باید مسؤول وي، او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم وعده چې کړي هغه سرته رسولي کې نه دی رسول. افغانستان د اول ځل دپاره وو چې یو ستراتیژي موږ جوړه کړې وه. مخکې خوب اکثر داسې وو چې اسناد به نورو جوړول، بیا موږ هم جز سلو بلته کل تطبیقېدل. نو دا اول وار دی چې موږ لیډ اخیستې، رهبري موږ اخیستې ده، موږ ډرافټ هم جوړ کړی، موږ ورته وایي چې سر موږ دا کارونه کړي، دغه کوو، تاسې راځي نور راسره همکاري وکړو. نو د هغې د حساب ډېر زیات هر کړی اوس په بینالمللي ټولنه کې، هم بینالمللي ادارات او هم ملکونو
د سیمې هیوادونو. خو ستاسو عملي اقدامات په کار وي، د اروپایي هیوادونو او ځینو نورو هیوادونو چې د سیمې نه بهر دي، د هغې د مالي برخه کې هم غوښتنه شوې چې هغه په دې برخه کې ونډه واخلي.
دوی په مجلس کې وو، اروپایي هیوادونه هم وو، اتحادي اروپا هم وو، انټرپول هم وو، د امریکا ایالاتو میدان هم وو. نو هغوی نه دوو برخو کې غوښتنه شوې ده، د یو د پیسو په برخه کې چې د همکاري وکړي چې دا قلم تطبیقوو په هغه مالي برخه کې، او بل یو برخه دی عملي هم په کار ده، لکه کیمیایي مواد چې تریاک بهیرونو باندې بدلوي، هغه بعضا د اروپایي ملکونه منشأ اخلي، نو په هغه کې مبارزه هم د دې نظمونو چې دي په کار ده، چې هغه کې د نور سره مبارزه وکړي.
په تیر کې شکایت دا و د افغان دولت له خوا نه چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه په مخدره موادو سره مبارزه کې همکار صادقانه همکاري نه کوي. څه لارې چارې نوې سنجول شوي چې تر څو دا د اړ شي دي چې همکاري وکړي په دې برخه کې؟
دا ستراتیژي یو دغه لارو نه ده، دغه ستراتیژي یو دغه کوشن نه دی چې موږ مجبور کړو، ځکه دوی موږ یوازې ګاونډي هیوادونه نه نور دخیل کړي دي، بلل متحده هم په کې دخیل دي او نور ادارات هم دخیل دي چې هغه هم پر مجلسو کې شریک وي.
که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0998 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اوس غور ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین نه دی سوی. د غور له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیلی وایي چې له همدې عمله په روان شمسي کال کې په غور کې کوکنار ډیر کرل سوی او دا ولایت د نشي موادو د تولید په لوی مرکز بدل سوی دی. چارواکي په دې ولایت کې د نشي بوټو د کښت عوامل ناامني او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصروفیت بولي. په دې اړه له غور څخه زموږ همکار قادر غفری راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او د دې بوټي پر ضد کمپاین نه کولو دا اندېښنې راپورته کړي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي کیدای شي په دې ولایت کې د نشه یي موادو تولید، قاچاق او معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوي، خو حکومت یې د اړولو لپاره پروګرام نه درلود. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیلی ازادي رادیو ته وویل چې سږکال امنیتي ځواکونه په جګړو او انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونو په ساتنه بوخت ول، ځکه نو د کوکنارو اړولو ته پام ونه شو. د ښاغلي وکیلی په وینا دا مهال د کوکنارو نیخ وهل شروع او تریاک د راټولېدو په حال کې دي. تر دې وروسته که د کوکنارو بوټي واړول هم شي هیڅ ګټه نه لري.
لبره مرغه چې سږ کال په غور کې د نشه یي موادو پر وړاندې کمپاین نه دی شوی او زموږ د معلوماتو له مخې هغه بزګران چې کوکناري کرلي ول خپل حاصلات اخیستي او تر دې وروسته د دې بوټي پر خلاف کمپاین هیڅ ګټه نه لري. سږ کال تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوي او له بده مرغه ومنه شوی کولای چې د کښتونو له منځه وړلو پروګرام عملي کړو.
په غور کې ځینې مدني فعالان د کوکنارو په مخنیوي کې د دولت بېغوري د نشه یي موادو په کښت کې د ډیروالي ستر لامل بولي. د دوی په وینا حکومت هیڅ کلم د نشه یي موادو په برخه کې له بزګرانو سره جدي چلند نه دی کړی او دا کار د دې سبب شوی چې بزګران ډیر کوکنار وکړي. د دې ولایت یو مدني فعال محمد وزیر نورانی ازادي رادیو ته وویل
کوکنار د نورو ولایتونو غوندې په غور کې هم کرل کیږي. له بده مرغه چې په دې ولایت کې سلګونه ټنه تریاک راټول شوي او نور نشه یي مواد هم تولید شوي دي. تر څو چې دولت د یو منظم پروګرام له مخې د نشه یي موادو پر خلاف اقدام ونه کړي، خلک به د کوکنارو کښت همداسې دوام ورکوي.
په ورته وخت کې د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی هم دا مني چې د دوی امنیتي ځواکونو د زیات مصروفیت له امله ونه شوی کولای چې د کوکنارو کښتونه واړوي. دی وایي چې بزګرانو زموږ د امنیتي ځواکونو له مصروفیت څخه ناوړه ګټه واخیسته او له کوکنارو څخه یې تریاک ټول کړل. ښاغلی خطیبی زیاتوي چې په ژمي کې به هڅه وکړي د پراخو تبلیغاتو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. ښاغلی خطیبی وایي
اداره محلی برای مبارزه علیه
د غور سیمه ایز اداره له نشئی موادو سره مبارزه کوي. خو له بده مرغه چې په روان کال کې ناامنی او په ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصروفیت د نشئی موادو پر خلاف مبارزه ټکنۍ کړې وه.
تحقق پذیره
په غور کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې د حکومت پټه خوله پاتې کېدل هغه مهال د خلکو انتقادونه راپورته کړل چې د معتادینو شمیر ډیر شو. د یادونې وړ ده چې دا مهال په غور کې نږدې 70,000 کسان په نشو اخته او د معتادینو د کورنیو تر څنګ عامو خلکو ته هم ګڼ شمیر ستونزې پیدا کړې دي.
مسکا هوتکو چې په غور ولایت کې د کوکنارو په برخه کې د حکومت د بېغوري په اړه راپور اوروه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د خاطرې نوبتې د پکتیا ولایت اسمت خپل نشل شرسو څخه پیل او څلور کاله وروسته په شیشه یا کرسټالو اخته سو چې په دې وخت کې اروپا ته ولاړ. که څه هم په اروپا کې شکار جوړو خو هلته هم د خپلو نشو له امله له دومره کړاوونو سره مخ سو چې بیرته افغانستان ته راغی. دا چې اسمت د نشو له امله نور له څه ډول کړاوونو سره مخ سوی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
خپل دکاندار ما یو مرګره به ما ته راته خپل ډیر وخت عملی وو ما ته براغه کې نستو اخر دمام شو کوته راغی ما خپل ورته ولمن تر اول زیو دم کش کمې وری وو چې څنګه مزه کی هم چې وری وو هل بس ما ته خوان راک هغه رئیس ز په دې عمل باندې راغلم بشه چې ما شروع کړی غنه ما مخ کې چرس ویل لا به کاله کاله ویل څلور کاله می چرس ویلې بیا دغه الک سره چې ما شروع کړ یو کال دغه شیشي وو چې یو کال کې چې زدا شیشه وای چارس خو می یو د ترزو یو اغه چارسیو ما به تخپل نسیت کو چې لکه دا څه کې بل ورځ یو ذکر رالو د توت ونی لاندې کې ناستو د سیګریټای ډک نو ما خپل یغه ته ویل من تراول یو دم ز کش کما اتان څلور پنځه کلمې خبره ده یغه خپل راته ویل می وه بیا ما ورته شل من تراول سره کوم مزک یتیم سیو کش کش نو ډیر خوند راک نو ما غ رئیس ز په چارسو عالم نو یغه سره به کله کله ویل ډیر تغیرات په ما کې راوستل حتی ما یو دکان ډیر خه دکان میو هغه دکان میم لاله سورک بیا ورور او پلار می ولې ګلم اروپا ته اروپا کې می یو نیم کال تیر ک بس زړه می تنګیده کال د غنیشه می شي چې من پیدا کیدل بیرته چرالم بس په دی عمل را لم په د شیشه باندې را لم زه چې لاړم بیا می پلار دکان خرڅ ک بیرته چراغلم نو خالی میدان پاتیش بس بیا مزدوری ته مجبور سم مدري 100 روپۍ درې نیم 100 روپۍ به می دورځي غټلې بس هغه هم چې و غټلې بس را بغل نشه باندې به می ور کړی ان زه چې دی عمل ترالم دومره می ځون خراب اس چې خبره چې لزمک اسمان نزمکه تراټیټ شي پل بچان بم رانه خپو پلار بم رانه خپو ورونه بم خپو دکانداری می ټوله په نشه برباد کړه هر څه ختم شو ان په دې اخلاق په دیغه کې ډیر فرق راغی غصه برات لا کور کې مچټي جنگونه کول خزه به می خپه کړه بچان به می خپه کړه حتی ورور سره به می خلو ویل مور سره به می کله کله خلو ویل حتی خزه به می صحیح خبر نه را سره کول وای ته دا کار پرې دا ولې کوي وای ته څه مجبوریت لري ها پیسې وای چې ته په نشه ورکه وای بچانو ته دې میوه پیرا وړه بس ما ورته ویل خخه صحیح ده بس و می نه منل پر پیمانه د ژوند تر ټولو بد خاطره مې دا ده چې ما نه پلار ډیر ناراضه ده دوه ورځې مخکې مور مې سر راته سر تور چې زوی نور دا عمل مکوه یعنی په لس وارونه هم زیاتې راته زړلې حتی چې ښځه مې دې ته غسوله چې نور هلته کینې دي د پلار په کور
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د حج اسلم په نوم د نشي موادو یو لوی قاچاقونکي د پولیسو له یو جنرال سره پټانډوالي لري. هغه ته زنګ ور وهي چې د دې دوه قاچاقونکي پولیسو نیولي او دی باید په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي، خو د پولیسو جنرال ورته وایي چې د هغوی دوسیې اوس رسمي سوي او یوازې د کورنیو چارو وزیر یې ولاړ ورته جوړولی سي. حج اسلم همدلته کلک هوډ کوي چې د کورنیو چارو وزیر به خامخا له کاره ګوښه کوي. دا چې حج اسلم به د کورنیو چارو وزیر څنګه له کاره ګوښه کړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم سلام
جنرال صاحب اکرم خانه، زه حاجی اسلم خان خبرې کوم.
اوهو حاجی صاحب سلام علیکم، جوړ په خیر څنګه یاست؟ دوستان جوړ دي انشاءالله، تاسو که یاستی ژوند په خیر تیریږي.
جنرال صاحب ستاسو د لاسه به مونږ کله خیر ووینو؟
ولې حاجی صاحب خدای دې خیر کړي، څه مشکل پېښ شوی؟
اوهو مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کړي، څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو پولیسو په نوي کلی کې زموږ دوان دیوالان له موټرو سره نیولی دي. موټر بالا پسې یوازې دا زموږ انډیوالان را خوشی کوي.
کوم دی نفره؟
یو فرید او بل جاوید نومیږي.
غیرانته چې دیرونو خشق کوي؟
او بس هغه یادوم
عزیز صاحب، زموږ ستاسو خو د لسو کالو انډیوالي ده. تر اوسه چې ستاسو څومره موټر او نفر نیول شوي دي نو ما ور خوشی کوي.
جنرال صاحب مفت خو دې نه دي را خوشی کړي، هر وار مې د ډالرو باران در باندې کړی زوراوره.
تا خبره سمه ده چې ډالر دې را کړي دي انډیوالې، خو داسې وي ته قاچاق کوي او ډالر را کوي او زه بیا ستا انډیوالان او موټر در خوشی کوم.
ښه چې داسې ده، نو دا دوه لکان هم ژر را خوشی کړه.
یاره حاجي صاحب که رښتیا درته وایم نو تا کار نه شم کولی.
ولې نه شي خوشی کولی؟
دا بندیان زما په لاس کښې نه دي که نه. له نیول کېدو سره سم یې کابل ته بیولي دي. اوس یې دوسیه رسمي شوې ده او یوازې د کورنیو چارو وزیر یوه لاره ورته جوړولی شي، نور هېڅ امکان نه لري.
نو خو وزیر ته وایي چې را خوشېږي.
نو وزیر کله زما خبر مني؟
ستا خبره دې نه مني، د ډالرو خبره خو به مني. هر څومره ډالر چې غواړي ورکوم یې.
عزیز صاحب ما به دا کار کړی وای، خو دا وزیر یم لکه نیو چې جنرال صادق دی، هسې صادق سړی هم دی. یوازې ذره رشوت او واسطه هم نه مني، موږ ټول ځنې تنګ یو.
ښه چې داسې ده، نو زه به خپله ورسره جوړ شم.
حاجي صاحب ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
ما ته حاجي اسلم خان وایي تر ده زورور وزیران مې په ګونډو کړي دي، خبر به شي چې څنګه یې لرې کوم. متل دی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
لکه کبیره څنګه شو د وزیر په باره کې دې څه وکړه؟
حاجي صاحب د وزیر په باره کې مې په ولسي جرګه کې زموږ او ستاسې له ګروپ سره خبرې وکړې.
ښه نو څه یې ویل؟
هغوی ویل چې دا وزیر په ولسي جرګه کې له موږ پرته نور مخالفین هم لري.
مطلب یې څه و؟
مطلب یې دا و چې که یو څو وکیلانو ته پیسې ورکړو وزیر لرې کولی شو.
نو وزیر به څنګه لرې کړي؟
دوی ویل د وزیر په اړه مو لاسلیکونه راټول کړي او ځینې جعلي شکایتونه او اسناد مو هم برابر کړي دي.
ښه خبره لنډه کړه چې آخر مو څنګه فیصله سره وکړه؟
بس غم مه کوه، کار سم شو. 15,000 ډالر مې ورکړل. نن وزیر ولسي جرګې ته راغوښتی دی. ما ته یې همدا اوس د موبایل له لارې مسیج راواستوه چې کار یې خلاص دی، ډېر ژر به یې د لرې کېدو خبر واورئ.
که په 15,000 ډالر لرې نه شو، 15,000 ډالر نور هم ورکړه. وزیر باید زموږ په زور پوه شي چې بیا بل وزیر زموږ سره ډغرې ونه وایي.
ته ودرېږه، هغه د په ټلویزیون کې تازه خبر راغی.
هلکانو چپ شي چې په ټلویزیون کې تازه خبر دی.
درنو لیدونکو، اوس تاسو پام یوه تازه خبر ته را اړوو چې همدا اوس راورسېد. د کورنیو چارو وزیر جنرال صادق چې نن ولسي جرګې د استیضا لپاره ورغوښتی و، د 125 رایو په رد له وظیفې څخه لرې کړی شو.
حاجی صاحب مبارک مبارک
مبارک مبارک مبارک حاجی صاحب
کور موادان ژوندۍ اوسئ کبیره د سرحدي پولیسو قمندان خو زموږ او تاسو خپل سړی دی تر څو چې نوی وزیر راځي تر هغه وخته پورې د هیروینو څو قطارونه تیار کړه باید د ټول کال ګټه په یوه ورځ وکړو
په دواړو سترګو حاجی صاحب وبشي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی